द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
سلامونه او نیکی هیلی قدرمنو او ریدونکو او لیدونکو د دیوار رادیو او تلویزیون خبری خبرونه کی تاسو ته هرکلی وایو نن د چهارشنبه ورځ کال 2014 د سپتمبر د میاشتې 28 نیټه دا وخت شو دی په پاکستان کې د شپې لاس افغانستان کې نه هنیمه او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د غرمی یو بجه ده ستاسو قربانی یو ز منزه شهید
او ز نصر کاکر
تاسو په خبرونه کې هرکلی وایو لومړی هم ستاسو پام را ګرځو د مهمو خبرونو سر ټکو ته
د هندستان او افغانستان او د سارک د نورو غړو هیوادونو لخوا انکار ورسته پاکستان د سارک سرمشریز غونډه ځنډولې ده
اخوا د پاکستان خامی اسمبلی کې قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره نننې بحث کې د فاټا غړو یو ځل بیا د ریاست لخوا د سیمې او خلکو سره د پرله پسې توپیری چلند باندې نیوکې کړې دي
او امریکایي چارواکي وایي د ترګری په ضد د ډرون یو حمله کې د پاکستان پولیس ته څیرمه د افغانستان اچین ولسوالۍ کې د داعش نږدې 13 وسلوالي وژلې دي
دا او یو شمیر نور موضوعات او راپورونه لرو په خبرونه کې چې تاسو به وړاندې کوو زموږ سره اوسئ
دا د وایس اف امریکا د ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کډر منو اوریدونکو خبری خبرونه ته واشنگتن ڈی سی څخه غواړی استا په خبرونه کې یو شمیر نور مهم مطالبه او رپورټونه مرکه هم تاسو لپاره لرو چې په خپل نوبت به تاسو ته وړاندې کوو خو د خبرونه پیل کوو د پاکستان څخه چیرې چې هندوستان افغانستان او د سارک د نورو غړو هیوادونو لخوا له انکار څخه ورسته پاکستان د سارک سرمشریزه غونډه ځنډولې ده دا ورسته له هغه چې د هندوستان تر ولکې لاندې کشمیر کې ورستي ترګر برید کې د هغه هیواد 13 پوځي عسکر وژل سوي او نوې ډلې تور په اسلام آباد لګولې تفصیل راکوي پیرولای شاه له اسلام آباد څخه
د برتانی نشریاتی اداره د پاکستان د خارجه دفتر د یو چارواکي د خلې وای چې د تنظیم سلور غړي ملکونو د انکار وروسته راتلونکي نومبر میاش کې پاکستان کې کیدونکو دغه غونډه ځنډول شوې ده د انګریزي ژبې ورسپانه ډان هم د خارجه دفتر د زرایو د خلې وای چې هند بنگلاديش بوتان او افغانستان په دغه کانفرنس کې د شرکت نه انکار کړی دی او په دې اړه د تنظیم موجوده مشر نیپال د خپل فیصلې نه په باضابطه توګه خبر کړی دی د پاکستان سرکاري میډیا د خارجه چارو صلاحکار سرتاج عزیز د خلې وای چې د سارک تنظیم د قواعدو تر مخه کوي هیواد هم په دې کې ګډون نه کوي نو بیا د تنظیم سرمشري زغونډه نشي کېدلی سرتاج عزیز ویلي چې د سارک موجوده سربراه نیپال لا په دې اړه پاکستان ته په باضابطه توګه سنی دی ویلي خو ده زیاته کړې ده چې زیاتره امکان دا دی چې دا غونډه به وځنډول شي د نړیوالو د هند د خارجه وزارت ویان د ټویټر د لارې یو بیان کې ویلو چې سیمه ییز همکاري او ترهګرۍ معاملات په یو ځای نشي چلی دلی زکه هند پاکستان کې کیدونکې سارک تنظیم سرمشریزه غونډه کې د ګډون نه کولو فیصله کړې ده بهر ملکی خبری ایجنسی اے ایف پی تر مخه د بنگلاديش نائب خارجه وزیر هم دغه کانفرنس کې د شرکت نه کولو تصدیق کړې ده هندی میډیا تر مخه هند بنگلاديش بوتان او افغانستان په دغه یاد هیوادونو کې د پاکستان د مداخلت په سر تحفظات لري بلخوا پاکستان د هند لخوا سارک سرمشریزه غونډه کې د شرکت نه کولو فیصله غیر متوقع او نامناسبه بللې ده او د خارجه دفتر ویان نفیس زکریا الټه په هند باندې پاکستان کې د مداخلت تورونه تکرار کړی دي د پاکستان د خارجه وزارت سکتر اعزاز چودھری دغه فیصلې ته عکس العمل کې ویلي چې هند پاکستان په سفارتي کچه آواز کولو هڅه کوي
اب ہندوستان نہ صرف یہ کہ خود اس قسم کی دھمکی دے رہا ہے کہ میں نہیں آؤں گا بلکہ وہ اپنی وہی جو غلبہ پورے علاقے میں چاہتا ہے اس کے تحت باقی بھی ملکوں کو بھی وہ اس پہ بھی
دے وائی چہن پاکستان خلاف بھی بنیادہ پراپیگنڈا کبھی خود اعزاز چودھری پوینا نڑے کے سوک ہم پہ ہند باندھے باور نہ کبھی دا سارک سرمشری زغونڈا کے دا ہندوستان پہ شمول دا نور و درو ملکوں نو گڈون نہ کول اور دغه غونډه زنڈیدل دا پارلیمان غڑی دا موجودہ حکومت دا خارجہ پالیسی ناکامی بلی دا سینٹ دا خارجہ چارو کمیٹی غړی او د عوامي نشتلګون سېنېټر داوود خان اچکزئی وایي چې دا ښکاره کوي چې د موجوده حکومت د پالیسو د وجې پاکستان سفارتي میدان کې اواز ولاړ دی
دوستان په کار دی یا د کوم ډیپلوماسي مشته په کار د پاغه کې موږ اوس فلاله د ناکامۍ سره مخامخ یو او د دې نتیجه دغه ده چې اوس رااله چې دغه کمیټیانو ته یا پارلیمنت ته یا پارلیمان ته مرکزی حکومت چې کم اهمیت نور کی داغه په وجه باندې دا دی یو ساده سارک مالک سره زمرد دا کم ملکونه چې دی په سارک اجلاس کې شدید هغه کې د شرکت څخه انکار وکړي، قرار قرار روان دي. نو دا زموږ یو غټه ناکامي ده، زموږ د خارجه پالیسۍ د ناکامۍ او زموږ د ډیپلوماسۍ او زموږ د مرکزي حکومت عدم توجه چې ده، دا هغه په نتیجه کې نن موږ دغه ځای ته ودرېدلو.
واضح دی وی چې هند د خپل واکلاندې کشمیر اوړي علاقه کې په فوزی مرکز شوی ترهګر حملې ذمہوار د پاکستان پنجاب ایالت کې مرکز لرونکي مذهبي تندرو ډل جیش محمد بلی، او د دغه حملې وروسته د دوه روایتي حریفانو پاکستان او هندستان تعلقات رنګلي شوی دي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا واشنگتن ڈی سی دی، تاسو د ڈی وارا جو او ټلویزیون خبری خبرونه ته غوږی سوي نیس. قدر منو اوریدونکو، تاسو د پیر ولایت شاه څخه هم په راپور کې واوریدله چې هندوستان، افغانستان او د سارک د ځینې نورو هیوادونو له خوا په اسلام آباد کې سرمشیز غونډه کې له ګډون څخه انکار وروسته دغه غونډه زندول شوې ده. زموږ سره په دې حق لبانې زموږ همکار ویروس خان صاحب دا مهال سټوډیو ته راغلی، هغوی نه به هم ځینې تفصیلات اخلو. ستړي مشه یو په خیر راغلی.
ډیره مننه، خوشاله.
بیروز خان صاحب، تاسو څه ګڼئ چې دغه زندول د دغه غونډې د څه خای څه ثابتوي؟
څنګه چې د هندوستان او د پاکستان او د افغانستان او د پاکستان په خصوصي توګه دا چې کوم حالات رامنځته شوي دي، نو دا هم د هغې یوه د روانه یوه سلسله ده. دی وخت چې کله دا د یو این ته د راتلو نه مخکې، یعنی ملګرو ملتونو ته د راتلو نه مخکې، د پاکستان د څنګه چې هندوای د پاکستان له خوا الته په دغه د هندوستان د ولقې لاندې کشمیر کې هغه حمله وشوه، نو په هغې باندې نور هم تاوتریخوالی رامنځته شوی دی. خو اوس دا دی چې د هند هم کومه وینا کړې ده او کومه پالیسي نیولې ده چې پاکستان یوازې کې، او د هغې دپاره هغې چې کوم دلیل وایي، دلیل دا دی چې سارک یو داسې هغه دی، یو د دې سره یو فورم دی چې د هغې خپل ملکونه، د هغې ممبر ملکونه، غړي ملکونه په یو بل اعتماد نه لري. د پاکستان نه د افغانستان او د پاکستان نه د هندوستان په خصوصي توګه د دې دواړو دا تورونه دي نیوکې دي چې د دې پاکستان لاسوهنه کوي د هغې په کې په ملکونو کې، او یا دلته کې د ترهګرې ډلې ساتي او هغه هلته کې لیږل کېږي. نو تر څو چې دا اعتماد بحال شوی نه، پاکستان دوی ته داسې ځواب ویلې نه چې دا غي اطمینان ګټلې نه، نو دا به داسې ښکاري پر لاندې کې نورم دا خرابې ته ځي.
بیروز خان صاحب، په سیمه کې پاکستان ډیر په چټکه سره غواړي چې د پاکستان چین ته ورنږدې شي، نو په نړیواله ورورولۍ کې تاسو د پاکستان راتلونکی څنګه وینئ؟
د پاکستان سره په دې وخت کې هم دغه یو چین دی چې چرته یعنی پولې ورسره لګېدلې ده، او د دوستۍ تعلق لري. خو که د کشمیر په مسله باندې وګورو، نو چین هم پاکستان ته وویل چې د هند سره خپلې خبرې چې کوم مسله چې کومه د کشمیر مسله، دا د خبرو اترو د لارې حل کوي. په دې وخت کې که وکتل شي، د چین یعنی نه علاوه په دغه پوره ریژن کې د ایران ورسره ښه تعلق نه دی، د افغانستان خو ورسره بیخي خراب دی، هندوستان ورسره بیخي خراب دی. په سر کې به دغه یو مقام ملاوېده چې پاکستان دا یو تاثر ورکولی شو چې یوازې شوی نه دی. ولې د سارک ملکونو هم دا فیصله چې کله وکړه، نو اوس داسې ښکاري چې پاکستان نورم، او د چین سره به دا صحیح ده، د چین سره به د پاکستان دوستي وی ژوره به وي، د تجارت د هدف به هم وي، د دفاع د هدف به هم وي. خو یوازې چین سره تعلق چې کوم دی، هغه په پاکستان په نړۍ کې خو یعنی د دې جوګن نشي ګرځېدی چې پاکستان باندې کوم تورونه دي، پاکستان د خاوره چې کومه ده استعمالیږي، او بیا اوس خو په دې اټمي حواله باندې هم په پاکستان باندې نړیوال زور به په نور راځي. نو په دغې کې بیا یوازې چین د پاکستان په ملګرتیا کې، پاکستان به په خپلو پالیسیانو کې یعنی بنیادي چې کوم بدلون دی هغه راولي، ځکه یوازې نشي پاتې کېدی. نو دغه امکان شته، کچری را نه ولي، نو ما په مخکې خبرو کې وویل نور څېړنکاران هم وایي چې نور به یوازېتوب ته ځي.
ډېره مننه، ژوندی اوسئ بیروز خان صاحب.
مننه ډېره.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
ګلو قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټلویزیون ته غوښیاسته او تاسو ته یادونه درکو چې هم په دې خبرونه کې د افغانستان د پخوانی ولسمشر شاغلی حمید کرزی مرکه هم لرو چې په ځانګړې توګه ل وایس اف امریکا سره کړی ده. دغه به هم په دې خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو، خو یو بل موضوع ولوري ته ځو. لکه څنګه چې وړاندې تاسو زموږ په ریپورټونو او څېړنه کې واوریدل چې د هندوستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د هندي پوج په یو مرکز باندې لترګر برید ورسته، د پاکستان او د هندوستان اړیکی یواری بیا لته او تریخوالی سره مخ دي. د هندوستان حکومت د دې پیشي پړه پر پاکستان چولې ده او پاکستان د دې ردونه کړې ده. خو په ټولنیزو مطبوعاتو باندې داسې خبرې هم منځ راځي چې ځینې ځوانان د دواړو هیوادونو د تاوتریخوالي په منځ کې خپل ځانونه په داوطلبانه توګه پیش او وای چې کچیر هندوستان پر پاکستان برید وکړ نو دی به غاښ ماتونکي جواب ورکوي. زموږ خبریال ابراهیم شنواری هم په دې موضوع باندې په سیمه کې ل ځوانانو سره خبرې کړې دي. د هغوی نظریا خسته او ریدو ته تاسو پام را ګرځو.
ځوانان چې هغه جنگونه نه غواړي، مونږ امن پسند یو، مونږ امن غواړو په خپل خوره باندې، مونږ په خپل خوره باندې د قلم زور غواړو، مونږ د ټوپک زور نه غواړو. مونږ وایو چې مونږ ته د قلم راکړي، مونږ ته د روزګار راکړي، زمونږ خویندې چې دي هغوی ته د تعلیمي ادارې فعال کړی شي، زمونږ په سوونه تعلیمي ادارې بندې کړی شوې، زمونږ په سوونه تعلیمي ادارې مونږ سره شو. زه دوی ته دا وایم چې د ګرینډ الاینس جرګه راغوښتې وه، آیا په باړه کې څومره تباهي وشوه؟ هغوی چېرته یو میټینګ ته راغوښته ده؟ جرګه خو لویه خبره ده. آیا په وزیرستان له کله خلک آی ډی پی شو؟ آیا دوی چېرته یو میټینګ پر اوره یو پریس کانفرنس یې پکړی دی؟ زمونږ سواد څومره خلک غر کو تباه شو، زمونږ د باجوړ خویندې سر تورې شوې، آیا دوی کې دا سینس نه و؟ دا د چا په خوله راوچت شوي او ولې راوچت شوي دي؟
جنگ کرے جنگ کرکا دا، جنگ کرے دا نقصان دے، جنگ کرے دا تاوان دے، جنگ کول پکار دی دا غربت خلاف، جنگ کول پکار دی دا دا ناخوندگی خلاف، جنگ کول پکار دی دا چکمون ضرورتون دی دا دا تلگو خلاف، جنگ کول پکار دی چمون تا دا بنابی حکونا ملاوشی. نو کسو کنگا وائی چی قبائلی خلق دی دا پاکستان ملاتار دی دا بلکل دی خور سرور سرار دور دما دا تین دین چه دا غزی ہوئی بہارا موضوع باندے بہارا خبر ہے کہ قبائل سے دا انسانی بنیادی حکومت نہ ہم لڑے پاتے شوئی
زه خو دا وایم چې بنیادي حقونه لپاره دوی له پکار دي چې هغه راوچت شي او دنیا ته دا غږ وکړي چې قبایل امن پسند دي. دوی خو هم دنیا ته دا پیغام ورکړو چې مونږ جګړه لرو، مونږ د ټوپک سره مینه کوو، مونږ د اسلحې سره مینه کوو. پکار ده چې دوی امن پیغام ورکړي، دوی امن ریلی وکړي او وایي چې نه، هندوستان زموږ همسایه دی، همسایه په مونږ باندې حق دي، مونږ د همسایه حقوق او حکومتونه له پکار دي چې حکومتي چارواکي سره کښېني او هر خبر په مفاهمت سره حل کړي. ولې تاسو کتل د دنیا سوپر پاور په دنیا باندې امریکا ده، هغه نن ټیبل ټاک طالبانو یا دہشتگرد وجنا هغه تختی دلی دی راوی سامنے او نکړی شو، هغه په کوم خلو باندې وایي چې د ملک دفاع وکم او د ملک فوج سره شانه بشانه جنگی کم، چې هغه د هغوی خلکو دفاع نشي کولی، هغوی ته هغوی مخه نشي نیوی.
خارجه پالیسی خو پکار دی، چیرې مثال هندوستان باره کې یا افغانستان باره کې سکون زمونږ خارجه پالیسی ده، پکار دی چیرې مونږ د ولګي ملکونه دي دغه سره سکون پالیسی ده پر امن پالیسی، ځکه چې هندوستان هم داسې دی چې زمونږ ډېر نږدې ګاونډي ملک دی، افغانستان هم چې کوم زمونږ نږدې هغې سره زمونږ اسلامي تعلقاتي مذهبي خانداني کومې رشتې هم دي ورسره، نو پکار دی چې هغې سره مونږ ښه تعلقات جوړ کړو. نو ښه تعلقات سره به انشاءالله دلته امن هم راشي، ځکه چې پاکستان ته د داویا کالو نه تقریبا وګړي د هر جنگونه وکړ له هندستان سره دا یې تر واضح نتیجه دار هغه چې پاکستان هم ډېر تاوان وګړلو هندستان هم ډېر تاوان وګړو د جنگ په چې کومې جنگ کړه جنگ نفرت دی او جنگ چې کومې تاوان دی.
ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، خیبر ایجنسی.
ترنو اوریدونکو او لیدونکو د امریکا غږ دی رادیو او تلویزیون خبرونه دوام لري او تاسو دغه خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه وینئ. یو بل راپور ولورې تاسو پام راګرځو چې دلته امریکا کې د امریکا ولسمشری لپاره چې کومې ټاکنې روانې دي او د هغې کې لومړی کومه مباحثه یا ډیبیټ چې هغه هم د دواړو ګوندونو د ډیموکرات او جمهوري پال ګوندونو کاندیدانو ترمنځ وشو او ډیر تاوده بحثونه هم پکې تر سره شول. په دې حق له دا مهال امریکا کې څیړونکو څوایي او رسنۍ باندې تبصری دي. په دې حق له یو راپور لرو چې زموږ همکار مجاهد جواد تیار کړی دی، تاسو ته وړاندې کوو.
هیلری کلینټن له خپل سیال ډانلډ ټرمپ سره د لمړنۍ غوره او غختلې مناظرې وروسته د متحده ایالاتو په شمالي کیرولاینا ایالت کې د خپلو پلویانو په یوه غونډه کې راڅرګنده او تر پخوا ډېره خوشاله برېښېده. میرمن کلینټن خپلو پلویانو ته ستړي مشي ورکړه.
Did anybody see that debate last night?
دا وای آیا په تاسو کې چا د تیر شپې مناظره ولیده؟ یو یې خلاص شو او دوی لا پاتې دي. کلینټن د دوشنبه د ورځې په مناظره کې ډانلډ ټرمپ په دفاعي حالت کې ساتلی و او پرې ټینګار یې کاوه چې د خپل ټکس ورکولو راپور ولې نه خپروي او د باراک اوباما د تابعیت په اړه د هغه پوښتنې د څه لپاره دي. هیلری بلاندی وویل خپل سیاسي فعالیت له تعصب څخه په ډکو دروغو ټرمپ پیل کړ چې زموږ لومړنی تور پوسته ولسمشر د امریکا تابعیت نه لري. ټرمپ له کلونو وروسته چې په دې اړه به د خلکو شکونه راپورته کول په دې وروستیو کې دا اعلان کړ چې ولسمشر باراک اوباما په امریکا کې زیږیدلی.
And I think I did a great job and a great service not only for the country but even for the president in getting him to produce his birth certificate.
Secretary Clinton.
دا وایي زه فکر کوم چې ما نه یوازې خپل هیواد ته خدمت وکړ بلکې له ولسمشر سره مې هم مرسته وکړه چې خپله د زیږیدو پاڼه یا برت سرټیفیکټ جوړ کړي. ټرمپ په میامی کې خپلو پلویانو ته وویل چې فکر کوي مناظره ښه مخکې لاړه، که څه هم تر دې مخکې یې د مناظرې د کوربه او له خپل مایکروفون څخه سر ټکولی وه. ټرمپ همدارنګه وویل چې په وروستیو نظر پوښتنو کې دی په هیلری کلینټن باندې مخکې شوی دی. دا وایي دا ډیره د خوښۍ خبره ده، زموږ ملاتړ نور هم په زیاتېدو دی. تاسو پوهیږئ ما په فلوریډا کې لومړی پلا ګټلې وه او اوس هم ښه روان یو. موږ په فلوریډا کې اوس هم مخکې یو. دا چې د کلینټن تګلارې ټرمپ مجبوره کړ چې په مناظره کې دفاعي حالت غوره کړي، په دې اړه د جورج واشنگټن له پوهنتون څخه ماتیو ډالک وویل
for her on multiple levels and that I think it you know will ultimately
da ways fikr kom che da da Hillary la para pa mukhtalif barkho ki yow wazeh kamyabi wa fikr kom che da ba tool his kadi wi ho dalik wai da ba waqt jowa takri che da munazira ba pa ha khalq ko chada wala ghis pri basi che tar de da mai da khpal rai paada prikra na da kade la emo pontun sa kha Andra Glipsy bia wai che Hillary ta usham lar pate da او هغه دا چې د خپلو کمزوریو په اړه د باور موندلو په برخه کې معلومات ورکړي.
She's going to have to figure out ways to craft an image of herself that is trustworthy, that has worked past some of her mistakes.
دا وایي هغه باید په داسې لارو چارو فکر وکړي چې په خپل ځان باندې د خلکو باور نور هم زیات کړي او دا چې خپل یو شمیر تیر وطنې اصلاح کړي دي. د ولسمشرۍ د دغو نوماندانو ترمنځ بله مناظره به د اکتوبر د میاشتې په 9 نیټه وشي. تمه ده د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ ټاکنې به د روان میلادي کال د نوومبر د میاشتې په 8 نیټه ترسره شي.
د
د وایس اف امریکا جو ریډیو د ګلاو قدر منو اوریدونکو او د نړیوالو ریپورتونو په دې برخه کې ځو د شام لوري ته چیري چی راپورونه وای د حلب په ایالت کې په دوو روغتونونو باندې بمباری شوی ده. د په شام کې روسیا د امریکا په مشرقي ائتلاف او شامی پوجونه هوایي بمباری کوي خو د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستی. نور تفصیل راکوي ماوش چلیل په دې رپورټ کې.
نن سهار د شام علي پوخار په شرقي برخه کې دوه غټ هسپتالونو باندې هوایي بریدونه ترسره شوې دي. د بریدونو له امله دغلته په ارضي توګه کار اتړلی شو چې له وجې د 15 کالو راهیسې د جګړې سره مخ د ښار کې طبي مرستې نورې هم محدوده شوې. M2 او M10 نومي د هسپتالونه د الیپو په هغه برخه کې دي چېرته چې د صدر بشار الاسد مخالف یاغیان حکومت دی. دا لا تر اوسه واضح نه ده چې د دې بریدونو ذمہوار څوک دي. د شام پوځیان، د دې اتحادي روس او د امریکا په مشرۍ کې ائتلاف ټول په شام کې هدفونو باندې بمباری کوي او د عام ولس نښه کوونکي هوایي بریدونو تور په یو بل لګوي. شامی عسکرو روانونه اعلان کړی وو چې د علی پوخار کنټرول بیرته ترلاسه کولو لپاره به نوی عملیات شروع کوي او د ګام رستو په شام کې تازه او کې شوې ډزبندي هم ماته شوه. د کوم مقصد چې علی پوتا بشری مرستې رسول وو خو لا ډیر کم امداد رسل شوی وو چې علی پوتا تلون کې یو امدادي قافلې باندې هوایي برید ترسره شو چې لقبل یې شل ترانو وجلې شو.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو زید دی.
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
نو خزرمنو اوریدونکو او لیدونکو او وس هم یو بل راپور ولور ته تاسو پام را ګرځو چې د اسرائیل په خوانی ولسمشر او وزیر اعظم شیمون پیریز د درینوی کالو په عمر مرشوي دی. خغلی پیریز باندې دوه هفته وړاندې د زړه حمله راغلی و چې لکبل یې نن د تل هاشمر په روختون کې ساور کړی دی. په دې حق باندې تاسو ته یو ویډیوي راپور لرو چې زموږ همکار ماور جلیل تیار کړی دی.
د شیمون پیریز د مرګ خبر اعلان څو غنټې وروسته نن سهار د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو شیمون پیریز ته د عقیدت پیرزوونې وړاندې کړې.
شیمون پیریز اقدیشت خیاو لکوم
شیمون خپل ژوند زموږ د خلکو د خودمختاري لپاره وقف کړی و. هغه راتلونکي ته کتل. هغه د اسرائیل د مضبوطولو په لړ کې ډیر زیات کار کړی چې لډیروي موږ تر ننه خبر هم نه یو. هغه د خپل ژوند په وروستیو کې د خپل هیواد د ماشومانو د روښانه راتلونکي لپاره د ګاونډیو هیوادونو سره د جوړجاړي په برخه کې هم کار کاوه.
شیمون پیریز کال 1923 کې بیلاروس کې زیږیدلی وو او د 11 کالو په عمر کې خپل کورنۍ سره د مستقبل يهودي ریاست ته یې کډه وکړه. د کوم نوم چې هغه زمانه کې بریټیش فلسطین وو. کال 1925 کې د یو کم دیرش کالو په عمر کې هغه د اسرائیل تر ټولو کم عمره دفاع وزیر جوړ شو او د اسرائیل دفاع وزارت او هوایی صنعتونو تر څنګ د اسرائیل د اټمي وسلې پروګرام سره هم کار کړی. د خپل اوږد کریر په موده کې ښاغلی پیریز د اسرائیل په هر غټي سیاسي څوکې باندې کار کړی دی چې پکې دوه ځل د وزیر اعظم په څوکې، یو ځل صدر، یو ځل دفاع وزیر او یو ځل خارجه وزیر په څوکې یې کار کړی. د هغه زوی شیمی پیریز هم خپل پلار ته د عقیدت پیرزمنې وړاندې کړې.
هغه د اسرائیل د جوړېدو د لومړۍ ورځې نه واخله د خپل جون تر اخیری ورځې پورې د اسرائیل د پاره ډېر زیات کار کړی دی.
سرکاري څوکې پرې خو درستو خاغلی پیریز د پیریز پیس سنټر بنیاد کې خو دو د ادارې د فلسطین، مصر او اردن سره په ګډه اقتصادي، تعلیمی او کلتوري پروژو باندې کار کړی.
د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو ټلویزیون دی ګلاو کتر منوریدونکو په خبرونه کې یو شمیر نور مهم رپورټونه هم را سره ست چې په خپل نوبت په تاسو ته وړاندې کوو. او د افغانستان د پخوانی ولسمشر ښاغلی حامد کرزی مرکه هم لرو چې له امریکا ژغ سره په ځانګړي توګه کړې ده او د افغانستان پر روانو چارو خبر کړی دی. دا به هم را سره په دې خبرونه کې اوري. او اوس هم زو د سیمې لوري ته چیرې چې د پولیو د ناروغۍ په ضد څاڅکي ورکونې کمپاین روان دی، خو په بلوچستان کې او په خاصه توګه مرکزی ښار کوټه کې د روغتیا ځینې چارواکي وایي چې هلته میشت افغان کډوال له پولیو څاڅکو و خپل ماشومانو ته له ورکولو څخه انکار کوي. او علت یې دا شی چې کډوال د اندېښنه لري چې شای هم په دې پلما د دوی رجستریشن رواني او په وخت راتلو سره هم د دوی په ضد دغه رجستریشن وکړول سي. تفصیلي ایوب ترین په دې ویډیو ریپورت کرا کوي.
د پولیسان په اکثرو برخو کې نن د پولیو په ضد د کمپاین وروستۍ ورځ وه. د نورو سیمو په ګډون د کوټ و شمال ختیځ لور ته په نوي کلي سره غوبي او ترین ښار کې هم د کارکونکو لپاره بیلابیل ستونزې رامنځته شوې وې. په دې ترڅ کې په ترین ښار کې یوې کارکونکې میرمن سبیله بازی راته وویل،
پنځه چوک زما نن درېم ورځ ده، په دې کې زما ته دوه درې مسلې ډېرې سختې دي. ولې دغه دغه دې مات زه په زر دې ما ته ډېر سخت مسله جوړېږي. بل دا دی سکیورٹی انتظام به مشت خامخا کوي. په دې کې څو کور دي، په دې څه زر لږ ویرې دغه رپیزر خو پلار کبلار سي هغه بعد چې راځي بس په مشت دغه ګروم جوړ مشت مشت دغه نه ورکو پولیو نه ورکو مشت دغه دې سختې ده پورت لا خاص.
د پولیو د کارکونکو سارنوال داود خان وایي چې د انکاری کسانو غوښتنې دا ځل زیات سوي دي.
د یو څه کورونه دي چې رفیوزر دي زموږ لپاره، هغه دې وجه سره دا بار بار مهم لوجي او دویم چې د مس کنسپشن لوجي، مطلب مطالبات هم ستاسو داس خلک هم څه مطالبات لري. نو اور دا نالیاں نشدي بيخي لا گنده دي او تیر وارم زموږ د علاقې سر کم چې سیمپل سکسل سو سو هغه پوزټیو راغلی. نو دې وجه سره موږ زیات ډېر فوکس پر کو چې د خلکو ته اویرنس ورکو چې د خپل مالک نالیانی صفا ساتي خپل کورونه صفا ساتي.
خود سری غړګي یو مشر عبد الله خان وای چې دوی همیش د پولیو په ضد په کمپاین کې خپل ونده شریک کړي ده.
نو پولی الحمدلله د ډېر ښه ترتیب روان ده. علاقې والا محبت سره لري په دې کې باقاعده د دې کلی والا خپل زنانی ورکړی دي، ازوانانم دلته ستخ واغم د نور علاقه دي، مخکې د نور علاقه اوس موږ د علاقه خپل بقاعده زنانی ورکړی دي. سیاده نور علاقه خلکو ته یا زنان ته تکلیف بو، اگر اتلیل د دنیا تعلقات نه ورسره رو به مر پدی کی بقاعده همیشه تعاون ورسره کړ.
د روغتیا د ادارې لورته مامور خالد کاسی زیاته کړه چې د ځینو غلط فهمیانو له امله په انکاری افغانانو کې ویره خبره سوې ده.
افغان تر ننه پورې د پولیو یا د هیلث فیسیلیټیز انکار نه دی کړی. اوس چې کوم انکار شروع دی، اوس صرف شروع دی چې موږ د مردم شماري کو د پولیو پاک لمنې مایکروسینسس چورته وای دا چې کو نو پدې کې زموږ زنان چې دي د زموږ پولیو ټیمان چې دي کور په کور ډیټا اخی د کشنی ډیټا اخی. نو د دې دا تاثرات دي چې دا شاید دا ډیټا په دې اخی چې موږ مخال چې د دا علاقې صبر تاسې خپل وطن ته نو هغه مس کنسپشن او پاول وار کې غلط فهمي و. اوس دې مور سوالات سو دا دویم وار اول وار موږ ډیر زیات مثال انکاریان پیدا سو سنسز نو اوس دا دویم وار ماشاءالله الحمدلله کار ډیر برابر روان دي.
بلغاری ته صوبای حکومت اعلان کړی دی چې په کوټه پښین او کلب دلا ولسوالۍ کې به د پولیو په ضد کمپاین د جمعې تر ورځې پورې روان وي چې موخه تر هر ماشوم پورې د پولیو ضد څاڅکي رسول دي. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، ټی وی کوټه.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، اوریدونکو تاسو د پولیو په با باندې د غراپور واوریدلو. د دې ترڅنګ چې پولیو ناروغي باندې هم په پا پاکستان کې ډیره پاملرنه د محل کېږي، کمپاینونه هم دوام لري. د کانګو وایرس چې د هغه ناروغي هم راخکاره شوې ده او په ځینو برخو کې د سیریر کسان دي چې د دې ناروغي سره مخ دي. په دې حق له هم یو راپور لرو چې غواړو ستاسو سره خبرونه کې شریکو. خو دا مهال یو بل راپور د پولیو په باب لرو چې خیبر پښتونخوا کې هم دریم ورځ و د پولیو ناروغي پر ضد ماشومانو ته څاڅکي ورکړي دي. او د چارسفي روغتیايي څانګې یو چارواکي ډاکټر نیک نواز ډیو رادیو ته ویلي دي چې په هغه سیمه کې 1,15,000 ماشومانو ته د پولیو ناروغي پر ضد څاڅکي ورکړي دي. په دې حکله یو ویډیوي راپور لرو چې غواړو ستاسو شریکو چې زموږ د ډیو رادیو خبریال شاهین شاه افریدی را لیکلی دی.
السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه اوس موجود یم چارسده کې د چارسده ډیسټریکټ هیلث افسر سره. نن پولیو په خیبر پښتونخوا کې دریم ورځ ده او موږ به چارسده حواله سره د ډاکټر نیک نواز هم نه تپوسونه کوو چې په چارسده کې پولیو مهم څنګه روان دی او څه هلې ځلې دوی کوي. ډیره مننه ډاکټر صاحب تاسو ټایم راکړو. ټول ناول موږ ته لږ ډیټ شیر کړئ چې دلته څو ټیمونه کار کوي، څومره ټارګیټ ماشومان دي او څنګه کمپین کوي تاسو؟
1,75,000 ماشومان دي او هغه انشاء الله 97% نن په دریمه ورځ د هغې کوریج ډېر په ښکلې طریقه سره شوی دی. د دې لپاره د دې زموږ د کوم چې ټارګیټ ته 1,75,000 دا زموږ د 911 د دې لپاره ټیمونه دي او هغه ټیمونه بیا بیا 197 ایریا انچارجز وي په ایریا کې، نو هغه ټیمونه مانیټر کوي چې دوی څنګه کار کوي. نو د دې کمپین چې زمونږ کوم دی ډېر ښه کوریج شوی دی او انشاءالله سبا زمونږ کچ اپ ډېر په څلورمه ورځ زمونږ د کمپین یوه ورځ وي چې کوم ماشومان په څه وجه سره په کورونو کې نه وي وفاتې، نو هغه پسې زمونږ ټیمونه بیا دي او هغه کوم چې پاتې ماشومان وي نو هغه څه لږ بک 3% په زمونږ ټارګیټ کې پاتې دي، نو انشاءالله زمونږ ټیمونه به هغه سبا کور کړي.
زر لګمون پښتنو سیمه کې اکثره والدین دی پولو کترونه انکار کوي، نو آیا دلته هغه شره سمره ده او موجود دي د انکاري والدین کنا پولو کتریا چی؟
لکه تاسو خبره صحیح ده چې زمونږ پښتنو معاشره کې چونکې د تعلیم کمی ده، نو خامخا د دوی سره شک او شبهات لږ زیات وي، نو د ریفیوزل ریفا ډیره زیاته راځي. مخکې خو په چارسدا کې تقریبا 2,000-3,000 ریفیوزل وو، اوس د نن دې کمپین کې په دې نه مخکې چې کوم 2-3 کمپینونه شوي دي، نو دا ریفو مونږ تقریبا 250-270 ته راوستې ده او په ریفیوزل کې کافی کمی راغلې ده.
سیکیورټي حالات دلته څنګه؟ لکه که مونږ تیر دوو کالو کې وګورو نو زیاتره په دوی باندې بریدونه په چارسده او شبکه در سیمه کې کیږي، اوس حالات څنګه دي او دلته څنګه کیږي پولیو کمپین؟
نو د پولیو په حواله سره مونږ سره پولیس ډیپارټمنټ کافی تعاون کوي، واغې تقریبا په هر کمپین کې مونږ ته 1,800 پولیس ډیپلای کوي او زمونږ د هر ټیم سره یو پولیس وال خامخا په فیلډ کې کار کوي.
سر لکه که مونږ ګورو په کمپین اول ورځ باندې د کم چرسدې سره نږدې علاقه او سرو کلی په دې کې پولیس وین باندې حمله وشو، هغوی چې پولیو ټیم باندې مامور وو، نو آیا داسې قسمه واقعات په پولیو مهم باندې اثر غورځي؟
د دې سیکیورټي په وجه زمونږ په ټیمونو کې خامخا لږ ډېر خو هغه راځي، خو چونکې دا یو نیک کار دی، یو د جذبې کار دی، نو دا زمونږ ټیمونه ایز اے جهاد ګڼي او په دې کې دا کار دوی ډېر ښه په زړه سره کوي او هر قسم خاطرې ته دوی مخامخ کیږي او دا مشن سرته رسول دي او زمونږ د ټولو دا ډیوټي ده چې انشاءالله مونږ به پولیو د وطن نه ختمو.
والدینو باندې هم دا ذمهواري راځي، نو تاسو څه پیغام ورکول غواړي چې هغوی تاسو سره څه قسم مرسته وکړي؟
نو مونږ خو ټولو والدین ته دا ریکوست دی چې که چېرته په څه وجه زمونږ ټیم چا کور ته نه ورسیږي او بچې دغسې پاتې شي بغیر د کترونه، نو په کار دی چې زمونږ چې کوم لنډه دوی ته هیلت فیسیلیټي وي چې هغې ته وینا وکړي او خپل ماشومانو ته کترې ورکړي چې یو ماشوم د کترې نه بغیر پاتې نه شي.
ډېره مننه ډیو سر خبرې کوو.
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر منور دونکو اوس هم د پولیو د کمپاین په باب یو بل ریپورت ولوري ته ځو چې له کراچۍ څخه زموږ خبري الفضل عزیز راستول دي او هغه په خپل ریپورت کې د چارواکو لخوا وایي چې د کراچۍ په لانډۍ ګلشن او بونیر کالونی کې د پولیو چې کمی ډلې دي د څاڅکو ورکول لپاره هغوی ته ورپیش ګواښ اوس ختم شوی دی او د څاڅکو انکاري مور پلار چې دي د هغو لړۍ هم ختمه شوی ده او ډیر په زړه پورتیا سره مور پلار خپل ماشومان ته څاڅکي ورکوي. تفصیل را کوي هم فضل عزیز په دې ویډیو ریپورت کې.
ډاکټر شیر رحمان د کراچی په لنډی سیمه کې د یونین کونسل نمبر 1 د پولیو ټیمونو مشر دی. په دغه یونین کونسل کې ګلشنی بنیر، مظفر آباد، نوی او زوړ او مجید کلونی علاقې شامل دي. نو موړ ډاکټر وای په دې علاقې کې د ولس زرو نه زیات داسې ماشومان دي چې د پولیو څاڅکي ورته ورکړي کیږي. ګلشنی بنیر د لنډی سیمه هغه یاد علاقه ده چې وړاندې پکې د پولیو ټیمونو په هدف شوې دي او د پولیو جراثیم هم دغلته موجود وو. خو ډاکټر شیر رحمان وای دلته اوس د غستونزې د مینځل لري کړې شوې دي.
اوس هیڅ مسله نشته، نه ماسک سکیورټی نشته، د بغیر سکیورټی سب هیڅ مسله نشته. سکیورټی ټیک د ډیمانډ دي ټول لوکل دي او خپل خپل علاقې کې کار کوي او سکیورټی بهتر راغ ده سیستم د سکیورټی هیڅ مسله نشته. اوس فی الحال ایمو نیگیټیو دا سیمپل چې دا سیوریج سیمپل هغه نیگیټیو مخکې پازیټیو نن نشپګ مخکې مخکې پازیټیو اوس نیگیټیو.
ګلشری بنیر کې په کال 2012 کې د پولیو پټیمونو ډزو کې دوه خزینه کارکونکي وجل شوي او د هغې وروستو دغلته د امنیت مسله را پیښه وه او ځینې راپورونه داسې هم وو چې په علاقه کې څه خلک د پولیو څاڅکي هم نه ورکوي. محمد سمی په ګلشنی بنیر او مسلم آباد علاقه کې د پولیو ټیمونو ځایي مشر دی. وایي په دې کالونو کې د ننه د ټیمونو سره پولیس نه ګرځي او نو څوک د څاڅکو ورکولو نه انکار کوي. داسې کول څنګه ممکن شو؟
د علاقې خلک ځان سره واغسته، نامی ګرامي خلک، ډاکټران او عالمانان، سکول ټیچران، د خلکو نه کافی مونږ مدد واغسته.
د علاقې اوسیدونکو انعام الله وايي وړاندې دلته ځینې خلک وو چې د پولیو څاڅکو خلاف او ټیمونه نه پرېښودل، خو نو موړی وايي اوس حالات بیخي بدل شوي دي او خلک په خپل نه غواړي چې پولیس په کوڅو کې ګرځي او دوی د ټیمونو مرسته کوي.
مخکې په پولیس والا نه مونږ باغی مرګځي نه کوله، پولیس مرګځي زمنګ دارونه رالو او دي خو مونږ په خپل دواجه ته پولیس نه خلک غریږي. دا غریبان خلک دي، نو دا دې دل په دغه باندې راځي نو راګه دا خلک مني کنه. الحمدلله دا خلک اوس راځي اړ خپل مينه په محبت باندې خلکو سره خبرې کوي.
چارواکي وایي چې د پولیو څاڅکو ټیمونو کې د علاقې زنانه شامل کړي نو هر چاته په څاڅکو رسولو کې کامیاب شو او ځینې نورې ورپې خستونزو کې ورسره د علاقې مخورزو خلکو لاس وکړو. د پولیو ضد کمپاین چارواکي وایي د کراچۍ په یو سل اته اتیا یونین کونسلو کې په 99 کې د شپږو ورځو او په پاتې کې د څلورو ورځو کمپاین روان دی او په دې کې به د 15 کالو نه په کم عمر کې د 22 لاکو نه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. پاکستان کې تیر کال د پولیو په 450 کې سونو کې 12 پسین صبح او زیاتره په کراچۍ کې ریپورت شوی وو او سږ کال تر اوسه پورې په 400 کې سونو کې پسین صبح کې سلور کې سونو مخې ته راغلي چې پکې د کراچۍ یوازې یو کیس ریپورت شوی دی. فضل عزیز، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ٹی وی، کراچۍ.
قدرمنو اوریدونکو د کانګو وایرس په حق لا یو راپور لرو. تاسو د پولیو په حق لا راپورونه واوریدله ومولیدله. د کانګو وایرس چې دی دا مهال ورځ په زیاتېدو دی په سیمه کې او په دې وروستیو کې تازه شپږ داسې نور قضیې هم رامخته شوې دي چې شپږ تنه نورو هم دغه ناروغۍ څخه اغېزمنه شوې دي او په تیرې د لوی اختر وروسته سی 15 تنه دي چې د دغه ناروغي څخه اغیزمنه شوې دي. نور تفصيلات یې سدي او دا وایرس څنګه را مختکیږي په دې حق له یو ویډیو راپور لرو د کوټه څخه د ډیو راډیو خبريال حمید سمسور را لګلې دی.
په بلوچستان کې د صحت د څنګه مامورین وی چې د کانګو له وایرس څخه اغیزمن سوی ناروغه که څه هم لتیری وي میاشت څخه دلته راوړل کېدل، خو د اختر له تیرېدو وروسته د کانګو له وایرس څخه د اغیزمن سو ناروغو شمیره زیاته شوې ده. د پاتما جنا جرنل انچسټ هسپتال ډاکټر عباس نوتکانی وویل چې نن هم له دالبندین د زلپشین د کاریزاتو خانوزی او له کوچلاق زخه اته دیرس کلان عبدالرازق راوړی دی.
اختر بعد تقریبا 20-25 مریضان راغلی دی، هغه کې اکثر دا سسپیکټډ کیسز کوټه زخم راغلی دی، توغی روډ دی، سپینی روډ دی، مشرقی بای پاس دی، کندهار دی، کلا سیف الله دی، دا علاقو زخه را روان دی.
کانګو وایرس چې کوم دی داغه نشانی څه ده؟
دا د نشانی دا دی طبقه جی زورور طبقه جی الٹی شروع سی، کمر درد وی، پنځم روز بیا دا خله زخه میتیازو کې او الٹی کې وینه شروع سی.
ډاکټر عباس نوتکانی وی په دغه هسپتال کې یوازې د لسو بستر وارد موجود دی، اوس ناروغ زیات سوی دی. موږ بل په یو عامه واشت کې شید چې هغه و نورو ناروغانو ته هم د دوی ناروغي انتقال کېدای شي. ډاکټر عباس نوتکانی وویل چې دوه کال لمخه دلته په دغه هسپتال کې د دیرس بسترو د کانګو لپاره یو ځانګړی د وارد ودانۍ جوړه سوی ده، خو تر اوس مهاله پورې په دې کې کړکۍ او دروازې نشته. ډاکټر عباس نوتکانی دا خبره هم کوي یو نیمه میاشت لمخه و دوی ته د کانګو زخه د شکمنو ناروغو لپاره د پی سی آر ماشين ورکړی دی، خو لکن تر اوس مهاله پورې فعال نه دی. چې د ډی سی آر ماشين لپاره څلور خونو ته اړتیا ده، او د ډی سی آر ماشين لپاره د درو ایم ایس پیتالوجست ته هم ضرورت شته. د دله خولې چې دغه ډول و ډاکټرانو او و نرسو ته د اغوندلو لپاره کیټس انیلایزرو ته هم اړتیا ده. ډاکټر عباس نوتکانی وویل چې کله بجلی نه وي نو بیا د کانګو زخه اغیزمن ناروغ د باندې راوځي.
دا یو هغه دی چچوړ دی، دا مال مویشي کې وي، آیلوما وایرس یې هغه زخه کېږي، هر چچوړ کې دا وایرس نه.
ډاکټر عباس نوتکانی وویل چې په روان کال کې له کانګو زخه اغیزمن سوي 140 ناروغ دوی ته راغلي دي، په دوی کې په 80 کې د کانګو د وایرس پخلای سوی دی، او 14 کسان تر اوس مهاله پوری له دغه ناروغي زخه په حق رسیدلی.
کندهار زخه تقریبا مجتا 15 کسان رااله، هغه کې هم 15 پر حق تور رسید.
د هسپتال چارواکو ویل چې تر اوس مهاله پوری د روغتیا صوبایي وزیر د دغه هسپتال دوران نه کړي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دیو ریډیو ټلویزیون، کواټا.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
دیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو ای زید،
دیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
د وایس اف امریکا جی ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کډر منور دونکو، او سمزو د خیبر پښتونخوا نوشیرې سیمه ته چیرې چې ملګری ملتونو د افغان کډوالو هغه کډوال چې بیرته ستنیږي خپل وطن ته، د هغو د پاره یو بل مرکز په ازاخیلو کې پرانستلی دی، او راپورونه وایي چې هم له دغه مرکز څخه هر ورځ 2000 کسان خپل وطن ته بیرته ستنیږي. خو هلته میشته افغان کډوالو ویلي دي چې د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې لخوا چې کم $400 د بیرته ستنېدو لپاره ورکول کیږي، دغه لږ دي، او باید چې دغه پیسې تر $1000 پورې ورسي. تفصیل راکوي مدثر شاه په دې ویډیو رپورت کې.
د خیبر پختونخوا او پنجاب څخه خپل هیواد ته واپس ستنیدونکو افغان کډوالو لپاره یو ان ایچ سی آر د سوکنو مرکز نه پس د نوخار ضلع زاخیلو کې یو بل مرکز پرانیستو، او دغه دستوره کې د یو ان ایچ سی آر د چارواکو تر څنګ د افغانستان، اروپایي اتحاد، ډنمارک، هالینډ، آسټریا او چک ریپبلک سفیرانو هم ګډون کولو، او نس دو ورځو کې چې په کم رفتار افغانان واپس خپل وطن ته روان دي. ویناوالو ویل د نوي مرکز په پرانیستو به افغانانو ته اسانتیا ترلاسه شي، او سوکنو مرکز کې چې په کم غنو ګړو وا غبتر ډیر حد کم شي. او د یو ان ایچ سی آر رپورټینګ افسر میرمن شاندانه صاحب دیو رادیو ټی وی تبای دلته هم هاغه ټول سہولیات کې کم چې سوکنو مرکز کې دي.
سنټر نه نن سبا چوکې دا علم غ شروع کړي دي، د دې زینه تقریبا د ورځې 2000 افغان ریفیوجیز واپس ځي افغانستان ته، او د چمکنور والا سنټر چې دی الته دو شفټه زمونږ چلی او الته تقریبا سلور زره تر 500 تر منځ افغان ریفیوجیز ډیلی مونږ پروسس کوو.
په دغه مهال په لوی شمیر افغان کډوال هم موجود او دی دلته پاکستان کې د خپل ستونزو او واپسۍ کې د ورپیخو مشکلاتو په حق له هم خبرې وکړي. او پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا رئیس بریالی میاخیل وای د تن په سر چې یو این ایچ سی آر کمی سلور سو ډالر ورکوي دا بیخي لګی دي.
دا موږ بار بار ویلي دي چې دا کمی دي، دا تاسو کم از کم 0 ډالر ته ارتقا ورکوي، ځکه چې یو د مهاجرینو هغه لوی فامیل چې دی لس کسه وي، نو لس کسه په سرور سو حساب کې نو دا تقریبا چې سلور زره ډالر شلو، نو په سلور زره ډالر باندې خو هلته لاړ شي هلته خو کور نشته، ځای نشته، ځکه چې سلوي ښکاره د مونږ دوه درې نسله په دې کې پیدا شلو، نو ځای نشته، د دې نه چار دیوالیم نه راداویږي.
او وای عراق کې د جګړې لامل به کور شو تنانو ته یو ان ایچ سی آر زر ډالر د تن په سر ورکړي وي، او باید افغانانو ته هم دغه شانو قتل شي. او په دغه موقع د اروپایي اتحاد سفیر جین فرانک کلوډ کارټن خپل وینا کې ویل دی د کډوالو د ستونزو نه خبر دي، او را روانه هفته برسلز کې یو کانفرنس هم په دې باب لرا بلل شوی دی چې په کې به د یونین هیوادونه یو داسې فنډ جوړ کړي چې واپس تنیدونکو افغانانو سره خپل هیواد کې مرسته تیوشی. بلخوا پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زا خلوال وای افغان حکومت تر خپل وسه پوره هڅه کړې ده چې واپس تنیدونکو د کم مشکلاتو سره مخ نشي.
افغانستان حکومت د هغه مهاجرو د پاره چې بیرته ګرځي او د سرپناه ځای نه لري په ټولو خارونو کې د سرپناه ځمکې دغه کړي، خصوصا په تیر یو میاشت کې چې مونږه دا پروسه لږه چټک کړه، اول ته مو مجالس درلوده، کوشش مو کړ چې دا پروسه د زموږ اسانه شي، نو خوشبختانه چې هغه اسانه شوې ده. اضافه تر یو بل اداره لا ورته جوړه شو چې دا اسانوالی په کې راولي، په کابل شاوخوا کې زمکه، په شمال کې زمکه، ننګرهار کې زمکه، په لوګر کې زمکه، همدارنګه مرکزی افغانستان کې مشخص ځایونه او په غربي افغانستان کې مشخص ځایونه دلته دوی ته ځانګړي شو.
او وای تیری بودیجه کې چې کمی پیسې نوی مصرف شوی هغه هم د کډوالو د خیر ښیګړې لپاره مختص کړي دي، او په نورو داسې پلانونو هم غور روان دي چې واپس راتلونکي افغانان خپل هیواد کې یو ځل بیا په خپلو پښو ودرېږي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، ټی وی نوخار.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، د کډوالو په حق لا د مهال تاوده بسونه هم روان دي، ملګری ملتونه هم په دې باندې بسونه کوي، او افغان کډوال د پاکستان څخه په ستنکی دو باندې دي خپل هیواد ته روان دي. همداشان د خیبر پختونخوا شوخدر سیمې څخه د سخکاری چې دریوش سوا نه هم زیاتې کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي. ملګری ملتونه په دې حق لا باندې سوا یو بل راپور لرو چې د مشال رادیو دی، او د مشال رادیو خبریال شانواز ترګزی را لګلې دی، ویډیوي راپور دی، په ګډه به سره وګورو.
دا مونډي شو قدر د افغان کډوال کمنه ل درويشتو سو زیاتې کورنۍ افغانستان ته رسیدلې. د اقوام متحده د ادارې د مونډي کیمپ لپاره مقرر د چارواکو پوینه چې په دغه کیمپ کې د رېجستر کډوالو شمیر 2500 او په دغه کیمپ کې لا هم یو شمیر کډوال میشته، او دغه کډوال تابع کوي چې ګنی په لنډ ورځو کې افغانستان ته لاړ شي. په دغه پاتې شوي کډوالو کې د زیاتره ولس افغان رېجستریشن کارتونه هم نشته.
د کومه غزا یل تم د ګلدری شکرداري ګلدری نو څنګه ستونزې لري؟
بلخوا د اقوام متحده د کډوالو لپاره اداره یا یو ان ایچ سی آر د مونډي د کین چارواکي جمعه رحمان وای چې هغه کډوالو ته پیسې نه ورکول کیږي چې لوړان دی مهاجر کارت نوی جوړ کړي، او زیاته کړه چې په دې کډوالو کې زیاتره د ناصرو قام، شکردری، ګلدری، کامی او د ګوشتي د ولسوالیو کډه شامل دي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، مونډه.
د وایس اف امریکا جبر ریډیو د ګلاو قدر منوریدونکو او سم پام راګرځو د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی او مرکې ته نوموړي د وایس اف امریکا افغان سرویس په کابل کې خبريال ته ویل دي چې هم پکار دا او چې د افغانستان حکومت چې کوم بدلونونه کړی دي په حکومت کې د هغه د مشروعیت لپاره لوی جرګه راغوښته وي خو لا دا کار تر اوسه نه دی کړی او ټینګار یې کړی دی چې پکار دی هم دغه جرګه راغوښتل سي. د دې ترڅنګ نوموړي د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې د لوزنامې هرکلی کړی دی. ښاغلی حامد کرزی د مرکه د آشنا ریډیو ټلویزیون خبریال رحیم ګل ساروان سره کړی ده اوریدو او لیدو ته ستاسو پام راګرځو.
لومړی پوښتنه د ملي اول د حکومت په تړاو کوم دوه کال یې د پوره شول تر دې وروسته دغه نظام د ملي اول حکومت مشروع ده او کنه ده مشروع؟
د افغانستان اساسي قانون د افغانستان ولسی جرګه او رئیس جمهوری دوره د دوه دوه نهادو د ولسی جرګه او در اساس جمهوریت اوره پنځه کلنه بوله حکومت معاملات دوی سره کړی ده په هغه کې دوی اقرادات داسې امضا کړی دي چې د دوه کال په پای کې یا په ترڅ کې باید د قانون اساسي جرګه راوغوښتل شي او هغه پر دغه قرارداد چې دوی سره امضا کړی دي غور وکړي بحث وکړي او وایمني یا بدلون پکې راولي.
خوځ دا کارونه شو رئیس دوه کاله دا پوره شو
باید څه وي دا باید څه ده خدا ورسند ملت حق دی
نو کوونه شو سر له سبا د ملي والی حکومت مشروعیت لا سور کی
زه باید دا خبره نه ونکم ما ته دا مناسب روز ما د خلیص دا خبره ته ډیر بعد لري زه باید دا خبره ونکم خدا هغه سوال دی چې دا ورسره ملت په ځین کېستا زموږ ټول په ځین کېستا او د دې سوال جواب باید فعلی حکومت او د امریکای اداره ورکړي دا د امریکانو د فشار لاندې جوړ شوی معاملې ده او امریکایانو دغه حالت په افغانستان کې راوستي دي د دې جواب په حقیقت کې امریکا باید ورکړي او بیا مشفق په دې مسولیت
څه باید وشي لوی جرګه باید راوغوښتل خو څه ډول باندې یعنی نوې لوی جرګه باید وي که د اساسي قانون جرګه
که د اساسي قانون جرګه راوغوښتل نسی په دې چې نه حاضر نهسته مملکت په جنگ کې دي مملکت په بحران کې دي طالبان ډېر سیمه د افغانستان نیولې دي الته انتخابات کې دي نسی الته دا کې دي نسی دا باید وخت چې دا نه کیږي نو پښتو افغانستان انا نوی جرګه را ورشل سي دوه دیسه جرګه را ورشل سي هغه د افغانستان پر قضایا او نه واجب پر حکومت موږ نه غواړو چې حکومت ولر سي موږ غواړو چې حکومت پاتې سي خو موږ غواړو چې داسې پاتې شي د افغانستان خلک مشروع وګني او حالت د بهبود او بدلون خاطر راس مثلا د حکومت چار سب سره د سولې پروسه تاسو موږ مطلق د تایید ورته مطلق تایید او مبارکي ورته وای دا هغه چې غواړو چې په افغانستان کې نور امورات داسې شي چې امیدواري د یو نیک او شجوناله د سباره پر پکې ډیر وی نه تاسو پکې لږ نو د افغانستان د خلکو د اطمینان لپاره دا چې زموږ ملي حاکمیت تثبیت شي نه د امریکای حاکمیت په افغانستان کې بلکې نه یو خارجي حاکمیت په افغانستان کې بلکې د افغانان حاکمیت تمثيل شي د هغه لپاره ملي انانوي لوی جرګه ضرورت شراسي
نو وسنی وضعیت خوښ هستی
ابدا نه خوشاله نه
خفګان
په دغه ټول حالات دي څور انسانان روزمره زموږ شیدان کې شي حتى اقل دو سو انسان از مرشدان کی روزمره مملکت به عمل اند دو درو حکومت وسر مخه مختی
استاد په دوران کې رئیس صاحب دا وضعیت روانو الته موجل کې دلی
زما په دوران کې ډیر محدود د حالت زما په دوران کې چې په تلو سکه سان د ورځې ډیر سر مزه په ډیر پریشان و بس سل یو نیم سل د مسو کسان وشل کې زما په دوران کې قندوز امن او شمال امن او فاریاب امن مطلق حکیمت زما په دوران کې داعش نو نګرار مطلق امن زما په دوران کې هلمند مش پر لاس کې زما په دوران کې روزګان مش پر لاس کې مطلق ننز مش پر لاس کې ندي
رئیس عبد الله ویل کی شتاس ته پر دې تر شا پر یو لوی سیاسي مسایل باندې روان یاست یو غواړي چې ستاسې هغه کسان چې تاسو په حکومت کې غوي بیا قدرت تر راشي داسې څه
نه زه ابدا نه غواړم چې بهر قدرت تر راشم زما خپل دور پر کې خو زه او زما بچان په دغه خاور کې د افغانستان وسیر زما کور د باندې نه دی زما بچی د باندې نه دی زما بچی د دې زه غواړم زما بچی په دې خپل خاور کې په داسې حالت کې ژوند وکړي چې د سبا امید ولري اوس موږ دوه ډلې سیو یو ډله هغه کسانی چې ځان په ډیموکراسي معتقد بولو، ځان په حکومتداري معتقد بولو، او د غرب او د دنیا سره ځان متحد او همکار بولو، خو په مقابل کې یو بل ډله به هلته ولاړ ده چې هغه ځان طالب بولي، هغه ځان مسلمان بولي، او موږ دوی د امریکې نوکران بولي، موږ د یهودو د نصاران نوکران بولي، او موږ قابل قتل بولي. دا غزه کړه موږ بیا هغه ډله چې د طالبانو په نامه په اطرافو کې دي، او اکثرا اطراف د دوی په لاس کې دي، هغه ډله بیا موږ د پاکستان نوکران بولو، او د ترقي دښمنانی بولو، او د پیشرفت دښمنانی بولو، او د ډیموکراسي او د مردم سالۍ دښمنانی بولو، او موږ دوی قابل بمباری او قابل وژنه او قابل عملیات بولو. زه دغه حالت ختمول غواړم په افغانستان.
درنو خدمتمنو اوریدونکو او لیدونکو، یو بل راپور ولوري ته د مهال غوړو ستاسو پام را وګرځو چې په خبر کې د ګرانبه یا کانو کوم کاروبار چې د یغه ډیر زیانمن شوې دی، او د دې دلیل هم دا ویل کیږي چې د افغانستان څخه د مهال دغه قیمتي کانې چې په خوراتلل د دغه راتلل بند شوې دي، او زکه هم د دې ډیر زیان رسیدلې دي. په دې حق لا یو ویډیو راپور چې مشال رادیو را لګلې دی، غلام غوس خبریال دی، هغه دغه تیار کړی دی، تاسو ته وړاندې کوو.
دا د پیښور د قیمتي کانو په بازار کې په کاربوخ کارګران دي، کوم چې د پاکستان او افغانستان درنګونو نه راوتي کانی صفا کوي.
فلورایډ کانی دی د افغانستان ناراضي دی کې، بیا موږ سره دلته ټورملین هم راځي د افغانستان نه، روبی راځي د افغانستان نه، زموږ په پاکستان کې په سوات کې ایمرډ دی، کومرین دی په سکردو کې، گلگت کې، دلته په کاټلنګ کې بهترین د ټول دنیا نه قیمتي کانه چې کوم دی، نو ټوپاس ورته موږ وایو.
خان ولی زیاتوی اوس په پیښور کې دا کانو په کاروبار او دا کانو په صفا کوونکو کارګرانو بد اغیز پریوتی دی.
زیات کر په دی جیمز کې د افغانستان نه مالونه راځي، نو هغه بند شو، او ځکه چې دلته کم انوسترانو ناغي مالونه ناغي کشمکش کې شو، هغه وی چې را وځلته نه مالونه مونږه روډو رو نډو اسې نه چې روډو دلته راته بیا ګورنمنت وی چې وځه تقریبا د روزي نه پدې مخ باندې کله د افغانانو دا مسله شروع شوې ده، نو ماونه قتل چې سوکراله هغه وی چې شابه دا مال جوړ کا، او دا هغه نه مخ کې به دا و چې بس روزانه بډای دي دوا درې سلور پنځه کسان یا به نمبر لګیدلې وي.
بارانی ہے وادونو تا دا قیمتی کانو لیک دولو دا اتحادی مشران وای اس لا پی خورا بارانی ہے وادونو تا دا کانو ایکسپورٹ تیر کم شوی دے
اس سے فارن باہر راضی انڈیا والا باہر خود سر سوال نے پیدا کی بیا نور انٹرنیشنل یورپین کنٹری نم باہر دیر مشکل دی صرف ان سر یہ دا چائنا باہر دے دی پا وجہ باہر زمونگ ایکسپورٹ دیر ڈیکلائن شو اگر چکم زمونگ ایکسپورٹ 70-80 ملین یو ایس ڈالر در زلے اگر 20 ملین تر آو
هو دا آل پاکستان کمرشل ایکسپورټرانو د اتحادیه مشر فرحان وای په خراب امنیتی حالاتو د سیمه کاروباریانو همت نه دی بیللې، او اوس دوی په بارني هیوادونو کې د دې سیمه د کانو نندارتونونه جوړوي.
مخکې به فورنر دلته راتلل، اوس زموږ چې کوم د دې کاروباریان دي هغه ټول انټرنیشنل ایگزیبیشنز کې د پاکستان طرف نه ځي نمائندگی کوي، د پاکستان د امبیسیډر په تور باندې کم منرلز دي، کم کرسټلز او منرل سپیسیمنز راځي، هغه ټول دنیا ته وړي او دنیا ته یو میسج ورکوي چې پاکستان کې د دنیا ټول نه بهترین جواهر شته دي.
دا بازار د اتحادیه د مشرانو په وینا دا کانو صفا کول نه واخله تر ایکسپورت پورې، په پیښور کې د 2000 نه واخله تر 3000 پورې خلک د دې کاروبار د لارې په لروزی ګټي.
گرانو خدمنو اوریدونکو خبری خبرونه هم تاسو واوریدله او وملیدله د محل دغه خبرونه هم پای ته رسید. د دې خبرونه پروډوسر وزمږه همکار ماوش جلیل تاسو قربانه وزمو نظر شهید او زما سره زما همکار نصیر احمد کاکړ اخلوص تاسو نه اجازه او تاسو په لوی سختن تاسو پروسر وړه او آباد اوسئ.